د یو شمیر مسلمانانو د کوونکو مور او پلار په غوسه سوي وو چې ګواکې دا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی دی. د پارټي وژونکی چچنیایي نژاده پیژندل سوی چې په روسیه کې زیږیدلی وو او د پاریس په شمال لویدیځ کې اوسېدی. مخکې استخباراتي ادارو دی نه پیژانده. د فرانسوي ښوونکي له وژنې سره په دې هیواد کې غوسه راپارېدلې او ولسمشر ایمانوئل مکرون او نور سیاسي ګوندونو دا اقدام غندلی دی. د کورنۍ چار وزیر جیرالد درمانین د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 19 نیټه وویل چې په فرانسه کې آنلاین د کرکې اچونکو په اړه اتیا تحقیقات روان دي. درمانین وویل چې چارواکي ګوري چې آیا د فرانسوي مسلمانانو یو شمیر ډلې وروسته له دې ادعا و چې دوی کرکه خپروي باید له منځه یوړل سي که نه. فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې پیښې په تړاو 15 کسان نیول سوي دي چې یو یې مخکې په تروریستي فعالیتونو تورن پیژندل سوی او منلی یې ده چې له وژونکي سره یې تماس درلود. په دغو کسانو کې د ښوونځي څلور کوچنیان هم شامل دي چې له وژونکي سره یې د پیسو په بدل کې د وژل سوي ښوونکي په پیژندلو کې مرسته کړې وه. رویټرز خبری آژانس د یوې سرچینې له قوله ویلي چې فرانسې غوښتل 231 هغه بهرنیان وباسي چې حکومت ورباندې د مذهبي سختدریځۍ شک لري. د ورستی پیښې ټوله فرانسه شوک کړې ده. تر دې 15 کاله مخکې هم د شارلی ابدو مجلې پر دفتر ځکه حمله سوې وه چې د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور یې خپور کړی و.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې عمر چې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې د جده
په زر پانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نوي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوې نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوې نو یوې ناهیلي پیغلې چغه کړې اول مې فکر درته نو اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوې دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیری ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیری ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیری د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیری په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونه په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویم شیری ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویمه ټولګه ده چې تیرونه یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یادغونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بېلابېلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوی لری کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیره اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعران راټول شوي وي او د سولې په نوم یې یوه ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړان دي. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د معتبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دیوستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېر اغېز لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصېږي او سولې ته آماده کېږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کېږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغېز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی یو او له دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده. مونږ صلح غواړو، جګړې بس ده، جنگ بس ده، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلاله ما شومی هیله، یه ده حقی گلاله ما شومی هیله، راه مکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحه هم ده دغه مشاعره برخواله ده. داوایی په دغه مشاعره که گردونی ده سولی جغ پورته کول دی.
بله، مشاعره سیدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټولې شوې و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې، تر مسؤلینو پورې ورسوو.
گروپ زه پاش او یو تصویر به میکوټه کی وی ځان به می وژلې وی او ویر به میکوټه کی وی رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی کرخې به می ورانی وی تقدیر به میکوټه کی وی هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی ولی څنګه چا دا تفسیر به میکوټه کی وی زب اخیری زګروی کوم سترګې به کته کړم ختم بروان وی او تقریر به میکوټه کی وی تا د لاس زخم به می سر ته دی کی نه وی تا د لاس نخ یو زنجیر به میکوټه کی
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لورې جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی د دې لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده، د موږ خوندې امیندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنټ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په ننني هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ دغه فرهنګي اړیکې را غختلی کو ټینګې کو،
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوي دي، یو بل سره یې پیژندلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزه جنجال راشي، نو په هغې کې بیا لارې وتړلی شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پر راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې را غواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه پورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزې پښتونخوا خلک ترې نه خبر. او د کوسی پختونخوا په لیکوال شاعران لته کتاب چاپ کی مگر د بری پختونخوا خلک لري نه خبر. نو مونږه څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کتابوی خبره دا چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبر وکړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې مونږه فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شاپ کیږي لیکوال په نوم باندې، اوس پوری باغال ته ملاوی دا دغه بینو اغي داسې یو خاصه وکړه او اغي نت تر واړول او سمره چې همدای مجلی دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو اغه مطلب کېدلی شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی، یو بل کتلې هم شي دلته خلک او داغي تر صحیح حاصل لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي، خلک بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر ہم دغه چې لکه نن سبا چون کې د انټرنیټ دور دی د سونو دی، نو که فرض کدا سی خاص او کړی شی او داسې لګ ډیر په دې باندې کار او کړی شی فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه داسې سایټونه یا داسې ویب پاڼې جوړی کړی چې هغه مواد چلته پبلش کیږي یا خبر کیږي هغه ته هغه ته اپلوډ کی او هغه باندې پراته وي. دغه شان دلته هم کدا خاص اوشی نو د سری سری با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي، کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی په خلک چې پراته دي هغه تک سره سم مشکلات د وجو نه راپیخیږي. نو دا به یو داسې خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سے کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به یو بل ته خلک رسائی به وته وشي.
مننه ننګیال صاحب، دلته یو پوښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه. موږ تاسې که چېرته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي، تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي. همدغهرنګه که چېرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو، هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخه په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته حس کیږي. که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي، نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري، سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل، دا خبره خو مو خبره ده، اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو، نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والی دی که نه، بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده، د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی، هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننت کلچر دي نو هغه پاغې رو رو هاوی کیږي، او چې اړیکې نوې سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل مسله په کډام د ننګیال صاحب چې کچیرته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي، یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی، نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه زیات ډیر زړه تاثیر کوي، یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم.
بالکل بالکل، چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور بشي، دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې بدویا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له ځان له پخې
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لر بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لږ ډیر مشکلات لري. هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا روان دی یو سیمینار منګ کوپا او افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمه باندې کوي نه شو کنه. منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه د هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغواړی ځکه منګ کدا کار کو نو منګ ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راځي کیږي نو هغه دغه مشکلات د وجه الته کې خلک چون کې بیا د سپرس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی نو هغه د وجه خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ دغه کیږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاعره تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د خلک راضي هغه کیږي تر روان دي نه مطلب دغه نشته بالکل خوچ سمره پکار دی اغه ندی زما خپل لیک دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته اغه سيزونه نشته دی چې کوم منګ باندې مشکلات یا قانونونه نشته دی نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دی چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دی کسان راوغواړي دغه دلته دغه کې نو دا سمره چې کئ دا ټیک دا روان دي خو زما خپل لغه دا دی چې د دینه لګ دی ته ذاتول پکار دی دغه وجه دا دی چې الته چون کې اغیتا مسائل دي مشکلات دي نه نشي کېوي نو چې دی زیات کئ نو دا غي سره باغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبريږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
منګل صاحب غواړم یو بل پښتنه وکم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځ تغیر ورس تر بلې په زیاتې دی څنګه کولی شو دا تغیر کم
بیا بزاخه خبره وکم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې به ډیر فرق وي. خدا سیده چې په کار دا د زما دا خوایشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو د پښتو ځان کې جذب کین نو چې هغه په دواړو کې یو شر
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندګر وطن ناخوالی وی او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو دن زمنګ ټولنه په داسې یو حالت کې چې موږ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړو او وستر څړې خلنې تر عمر راورسېږي لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازینی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نورې صاحب زما په خپل فکر باندې د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې د کله د ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس هم وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي یو څه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا 1500 شعر به ما لیکلي 1500 شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره. خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده. دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوری صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه یم. او د مینتیا اړخونه معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولرې نو مینې سره درد ملګری. که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد به لري دغه درد به دې کړي. انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي. د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر الکوي چې شعر ولیکي.
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي؟ ولې ملګري تا ته دا وایي؟
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي. موږ یې همیشه تفکر یو او زمونږ ورسره چې ټول ملګرتیا هم واقعا هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان په شان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي. او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول هم داسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي. خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضح دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري. ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي. د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد بې ګیفي دي ګنې څه د رحمان په شاعرۍ. نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي هغه وخت دی ته ولیکي. معنا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي. او هغه د شعر لیکل هم باید داسې نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی. نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي. چې
اوس یو غزل دی راته ووایه د مینې په باره کې دی ویلی وي
انوری صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي یما سا دا زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي. دا د نن مینې تولی ټوکی ښکاری سلو کې یوه چرته رښتیا وکېږي. دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وخېږي. ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخېږي. او دغه اخرنی بند دی نورې صاحب وایي یاره که مینه دې رښتینی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخېږي.
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړي دا د هغه مینه چې چا سره درلودله هغې نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده.
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي. اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي. ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته.
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی. دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو یې لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوي. خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستاوي او نظر زما وې هو کنه څنګل ستاوي او سر زما وې او داسې وی جګړې ته هوسی غما غشي ستا باندې او ټټر زما وې او ته برانه څنګه بے غوره شوې وې لږ وندې ته تا باندې اثر زما وې او دا حد بدمینې لا اوچت وې ډېر ستا باور کچرته په باور زماوي چاته ملنګزه سوي زلو خي او کومه دي یو کولشان دلبر زماوي
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه ملي کلی دي کوم کتاب چاپ کړي کنه دي چاپ کړي
د نړۍ اړې برخه کې پرمختګ کړي دي نو شعر شاعري نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا موږ چې څه لیکو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کوم شاعران لرو په ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم د هغوی شعرونه ډېر هنري ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلي که د مینې لپاره یې ویلي دي که د وطن لپاره یې ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتماً به یو کتاب شعر و ټولګه چاپ ځینې شاعران خو ستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب یې چاپ کړی یو چاپې سریزه او هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلا ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه غرونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښېرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وایي ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خوږ یاره پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکاوي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي
پسته چونډۍ شین سهار وو له عمره پخه ښځه د نانوایي تر مخ پر هواره تیږه کېناسته د چادرې له څلور کنجه سوریو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې ښځې پزه کش کړه سیګي یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل ګوتې یې وشمیرلې یوه دوه درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا اله د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه له عمره پخې ښځې ور وکتل نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي هر چا تلاس منیسا دا ماشوم دی لکوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمامه ترې لره. یو ډاډ نارینه غاک راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کیښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرۍ لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلی شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په سوریو کې یې دوې له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلی شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خام خالیدلی وی. چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزي سندري وای. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې غني سندري له چمبه سره ویلې دي. فرشتي مرسل نوموړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقه کار ده، دوی په ودونو کې او د خاده مراسمو کې دایره وای کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کدا وسرت وای؟
دا خو ما شوق درلو داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلار وړو کوم د چمبه جوړ کړی و. دا مې والا 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 داسې مې ځای مې کړه جنه کوه تنو نه کول ما دریاو ته وای، یا به سندرې ویلې زه وړو کوم کنه ته کړه. نو دریا مې داسې ده که چې د دریا کوم د زګ دول یا دیشه تبلیغ در کم زربونه دی و نمانه دی دم مزده که و در زبطار مزده که خو دیر کار میده این دوستان دی و نرماندان نخیسته ده.
کدی سیراتو هایی چی تازی پا خپل چو سندرو که لی دایره یا چمبه نکار اخسته ای؟
ملی رادو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویلی دی پا دریاستا دی سلو نبزیاتی کم زیاده ای دریاستا میویلی دی اما گل ورنه سندره چی و اغم پا دریا که تلویزیون نشی نشده ل اولین سندره د ټلویزیون چې جوړ شو نو شو اولین سندره و چې د نشر شو دریا سره مې ویل په ولاړه
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ و چې له دایره سره مو ویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د ټلویزیون نه وروته
مخکې له دې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که وسوه یا امکان لري ډېره مننه استاد بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه که د دې فرق له راته وایي چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړی دی ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږوم ډېر سامان جوړېږي هغه داسې هغه ورکړو اړمونه ورکړو چېر کوږ شي هغسې ګرځای شي که نه نو دا ما خپل جوړ کړو بیا چې زه دلته راغلم خپل دریا خو مې هغه شی تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدې خلک ریان پاتې شو سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چېرې ده کنسرت خلاص و ما ته یې غږ وکړ چې هلته راشه ستړي مشې سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایې دا ما نه ولیدلی نه ما ورته وویل چېرې دې زده کړه ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه ښه دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه ته دوه کاره دي دینه اخلې امبم مو د ځیر امبم دا مانه ده کنه دا مانه ده
دغه دایره وهل په هر کلي او هر ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وایم دی ما بخي دنیا سره فرق ده
تاسو خو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا او سره ټول دریا رواج دلته ډېر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدلن دلته دریا ډېر رواج دلته ارکسترا او سره
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثارو کایل کوم میرمنې نه موم زده کوم دي
دا ګوره ډېر زیات ما ویلې دا څنګه ده خزو او نن زه چې وایم زه دا څه دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبه وهل دي
هو کنه مسلکی زه دا څه وایم چې لکه تبلیغ دی وایم دته کې دا وایم د درې تا مې تاسو وخوځه دا بل تر افسه بل بل ده
د سره هم د دوام
د ډول کې د درا
د درا د نمونه چا پیږي
دا د هندستان هي په نوم
ها او بل تر رقم ده که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کو چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه کده او چه بی سرم ویلی دیر بکنید
پگل غندی های پگل غندی دار غوان جوری میلی دی زانجو Last time. واغو